لابریدونو کې دوه تنه د پولیسو افسران وشل شوي.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکو صدیق الله وفاوای چې د دغه ولسوالۍ د اورغل په سیمه کې امنیتي ځواکونه له دوو کلونو را پدې خو په یو خوانځي کې ځای پر ځای شوي نو ځکه خو زده کوونکي د ویرې په فضا کې لیک لوست کوي. صدیق الله وفاوای کله چې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسلواله نښته وشي نو ډېر ځلې زده کوونکي پکې زیانمنېږي. صدیق الله وفاوای له دې عمله د څو کلو زده کوونکي دغه خوانځي ته تللی نه شي او کلاړ هم شي نو د ویرې په فضا کې لیک لوست کوي.
زمانوم چې خلا وفاد د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ اوسیدونکو یم.
مشکل هم څه ده تاسو؟
موږ مشکل البته د څو قریو مشکل ده، څو قریو د ماشومان مشکل ده چې د قورغال په سیمه کې د شهید محمد امان په نوم باندې یو خونځای ده چې څو قریو البته د خونځي څخه د څو قریو ماشومان استفاده کوي او خپل تحصیلونه وایي پکې. خو ولې بدبختانه باید ووایم چې د دوه کلو راهیسې کېږي چې د شهید محمد امان په خونځي کې ملي پولیسو ځای په ځای شوي دي او په څنګ کې کله چې حکومت عملیات کوي یا ملي اردو هم دغه ښوونځي څخه د سنګر یا د پوستې په توګه استفاده کوي نو دغه سنګر پوسته چې کله دلته ملي اردو او ملي پولیس دلته جوړوي نو شاګردان یې د ایریا او سره مخامخ کړي دي او نشي کولای چې په ډاډه ډول باندې لاړ شي او ښوونځي ته او خپل درس ته ادامه ورکړي. څو ځلې دغه یو مشغول شي د دې مکتب په شاګردان په جنگ کې ګیر پاتې شول او حتی زخمیان شول نو دغه موږ اساسي مشکل دی چې څو قریو
په دې سیمه کې نور ښوونځي هم شته؟
بله ښوونځي شته دی. البته د ولسوالۍ په مرکز کې دوه درې ښوونځي دي ولې دا چې د لارې مسافه زیاته ده او شاګردان نشي کولای چې د څو قریو شاګردان ماشومان ورشي هغه ښوونځي ته. دغه ښوونځي فاصله کمه ده د څو قریو څخه. البته ولسوالۍ مرکز یو څه لاره لري ده.
دا د نجونو ښوونځی ده که د هلکانو او د څوم صنف نه تر څوم ټولګي پورې زده کوونکي په دې کې درس وایي؟
البته کله چې دغه وخت ښوونځي را حساب په خوانه دلته ودان شول یو د ناسو لپاره وو یو د ذکرو لپاره جوړ شوی و ولې دلته چې څوک نه غواړي یعنې چې نجونې سبقونه ووایي نو په همدې خاطر باندې دغه یو ښوونځی بیا هم د شاګردانو ته استفاده کوله. د اول سیم په ټولګیو شاګردانو به دې ښوونځي څخه استفاده کول. البته یو ساختمان څخه په دې ښوونځي کې البته د لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې درسونه وایي شاګردان.
ښه، تاسو د دې ستونزې په اړه له حکومتي چارواکو سره تماس نیولی په سیمه کې؟
بله موږ د حکومتي چارواکو سره تماس نیولی دی. البته د سوال صاحب په خپله په جریان کې دی دغه ټول حالات ګوري چې دغه مکتب څخه پولیس استفاده کوي او شاګردانو ته مشکل جوړ شوی دی. البته واړي صاحب سره هم موږ خبرې وکړې. البته مستقیمې خبرې هم نه دي کړي خو بیا هم په جریان کې مو اچولی دی خپل ستونزې جریان نه خبر کړی دی. خو متاسفانه ووایم چې هغوی اقدام نه دی کړی په دې برخه کې. هم ولسوال صاحب په جریان کې دی هم والي صاحب دغه مکتب د شاګردانو ستونزې نه خبر دی.
دا یوه نارامه سیمه ده د تګاب د ولسوالۍ؟
بلې دقیقا د ولسوالۍ د مرکز څخه په لږه فاصله کې پروت دی دغه سیمه. بله مهمه خبره دا ده چې د دې ښوونځي ودانۍ ته هم په بشپړه توګه زیان رسېږي کله چې جګړه وي نو شیشې هم ماتې شوي دي او که څه هم یو ځلې تعمیر هم شي دغه ښوونځی خو بیا هم چې کله جنګ شو نو طالبان او د دولت د پولیسو د ملي اردو ترمنځ
پخوا دې ښوونځي کې بهرني ځواکونه وو که څنګه؟
پخوا کله چې دا ښوونځی ودان شو یو کال مخکې هغه وخت چې خو بهرني ځواکونه هم عملیات کول هغوی د دوامداره توګه باندې دلته پراته نه وو. کله چې به دغه منطقې ته راکته کېدل د عملیاتو لپاره، نو یوه هفته یا یو څو ورځې به دلته تېرولې، خو دوامداره توګه باندې نه پاتې کېدل. د هغې نه وروسته به دلته محلي پولیس ځای په ځای شول، چې په هماغه وخت کې مونږ وایي چې سره خبره وکړه. خو محلي پولیس کسان به دل دې څخه ولاړله، اوس ملي پولیس راغلي چې دلته پراته دي.
مطمئن ای تاسو چې همدا اوس ملي پولیس دي که محلي پولیس؟
ملي پولیس.
د پوهنې وزارت هم له دې مسلې خبر ده؟
نه، د پوهنې وزارت خبر نه ده. موږ دا ځل غواړو،
یعنی تاسو د پوهنې وزارت چارواکو ته مراجعه نه ده کړې؟
نه، هغه دې برخه کې بجریان کې نه دي، فقط ولسوال صاحب دې مسلې نه خبر ده، او والي صاحب هم ترې هدا پورې خبر ده.
اوس هم غوښتنه څه ده؟ غوښتنه څه غواړي؟
زمونږ غوښتنه اوس دا چې تاسو زمونږ غاړې د پوهنې وزارت ته ورسوي، ځکه مونږ خو د امنیتي مسؤلینو سره په دې اغله باندې خبرې وکړې، خو بدبختانه هغوی زمونږ مشکل جدي ونه ګڼه، او دا زمونږ مشکل نه حل پاتې دی. اوس مونږ ستاسو راډیو د لارې غواړو چې د وزارت معارف سره، ځکه چې دغه مسله د ښوونځیو وزارت معارف پورې مربوط دی، نو وزارت معارف سره که تاسو په دې برخه کې خبرې وکړي او زمونږ دا مشکل ورته ورسوي، یا خو دې دا ښوونځی واخلي پوستې په توګه ترې استفاده وکړي، یا دې سپاره یو بل ښوونځی ودان کړي، ترڅو دغه شاګردان د هېواد څخه
وزارت د مسؤلینو نظر راواخلو، خو بریالی نشو. نو د دې ستونزې په اړه مو د پوهنې وزارت لویان محمد کبیر اقمل سره مرکه کړې ده. باید ووایو چې دغه پروګرام باید د اصولو له مخې نیغ په نیغه د شکایت کوونکي او حکومتي مسؤلینو سره د مخامخ خبرو پر بنسټ جوړ شي، خو له دې عمله چې صدیق الله وفا ونه شکرې کابل کې زموږ سټډیو ته راشي، نو موږ دغه مرکه ترسره کړه. اقمال صاحب، موږ ته د انصاف په لټه کې پروګرام ته یو کس د کاپیسا ولایت د تګاب له ولسوالۍ زنګ والی، او وایي چې هلته د اورغل په سیمه کې د شهید امان الله په نامه یو ښوونځی دی چې هلته پولیسو ملي اردو پوسته اچولې ده. زده کوونکي درس نشي ویلی، او کله چې جګړه شي ډزې کېږي او ماشومان ویریږي. تاسو دې موضوع نه خبر یې؟
بله، متاسفانه په افغانستان کې چې چیرته هم ډز کېږي او گزار کېږي، هلته د دې وطن یو ماشوم زیانمنیږي یا ویریږي یا خوږیږي. دا د دې جګړې بد زیږنده ده چې په افغانستان کې لري، او زموږ او ستاسو ماشومان ورنه ځورېږي. هغه څه چې تاسو ورته د دې ځانګړي موضوع په اړه اشاره وکړله، اخري معلومات چې ما له کاپیسا نه واخیستل، موږ په دې ښوونځي کې نه د پولیسو پوسته لرو، نه د ملي امنیت پوسته لرو، نه د بهرنیو ځواکونو، او نه هم د ملي اردو. په تګاب کې یو هغه ارګان چې ډیر فعال ده او تاسو یې نمایندګان لیدلی سئ، هغه معارف ده، او خوشبختانه د معارف هیڅ مرکز نظامی مرکز نه ده.
یعنی په هیڅ یو مکتب کې هغه نشته، او د شهید امان الله په نامه خو تاسو ښوونځی لرئ هلته؟
د شهید امان الله په نامه ښوونځی شته هلته، نور ښوونځي لرو موږ هلته. په هیڅ ښوونځي کې دی پولیسو او اردو پوسته نشته.
او هلته څنګه سیمه ایزو پولیس یا محلي پولیس هم په کوم مکتب کې پوسته نه ده جوړه کړې؟
په تګاب کې نه محلي پولیس، نه ملي پولیس، نه نور امنیتي ځواکونه هیڅوک پوسټ نه لري.
او د افغانستان په نورو سیمو کې څنګه؟ تاسو د راپورونه لرئ چې په ښوونځیو کې امنیتي ځواکونه پوسټ لري، یا د ښوونځیو تر څنګ امنیتي پوسټ لري، او کله چې ډزې کېږي ماشومان یریږي یا زده کوونکي له درسه پاتې کېږي؟
د خطو او د وسلو د غږ او د اضرار په اړه خو ټول افغانستان ده، او په ټول افغانستان کې موږ زده کوونکي لرو. که په کور کې هم څوک متضرر کېږي او ماشومي، هغه حتما زموږ زده کوونکی ده. خو په هر صورت هغه سیمې چې زموږ تعلیمي مراکز په کې له ستونزو سره مخامخ او ځینې ځینو کې هلته پوستې دي، لس ولایتونه دي چې تقریبا ناامني په کې ډېره ده. کوشش همدا سوی تر اوسه پورې چې دا خلاصي او د ټول تعلیمي مراکز د افغان تعلیمي سیستم ته وسپارل شي. په خو حتی بهرنیو ځواکونو په مکتبونو کې اډې درلودې، چې هغه اوس تقریبا سل په سلو کې موږ ته سپارل شوي، او هغه ژوندو کې چې د نورو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، افغان امنیتي ځواکونه دي، په کې موږ د حکومت له رهبرۍ نه نیولې تر ملي دفاع وزارت، تر کورنیو چارو وزارت، او تر بل هر ارګان غوښتنه مو ترې همدا کړې چې د زموږ تعلیمي مرکزونه دې را پریدي صرف د تعلیمي خدماتو لپاره.
یعنی دا موضوع تاسو ته جدي موضوع ده، ځکه که یو ماشوم هم د جګړې قرباني کیږي،
زموږ چې یو ماشوم هم له ښوونځي بهر پاتې وي موږ ته جدي موضوع ده، زموږ چې یو ماشوم هم له امنیتي ستونزې سره مخامخ وي موږ ته جدي موضوع ده، زموږ یو ماشوم ته هم چې تعلیمي خدماتو نه رسیږي موږ ته جدي موضوع ده. موږ ته د تعلیم په رسولو کې یو اوزر معنا نه لري، یو ماشوم زده کړو ته رسول هم موږ ته هغه معنا لري چې د زرو کسانو لري.
یو تعداد نور شکایتونه موږ درلود، وایي ځینو مکتبونو کې حتی په کابل کې وایي کتابونه کم شوي، کم شوي دي.
توضیح شروع ده، د دوم اونۍ ده چې شروع ده، انشاءالله په راتلونکي اونۍ کې به مشکل سل په سلو کې حل کیږي.
او داسې دغه صنفونه واغه هم نه درلوده په داسې حال کې چې په تګاب کې دغه ښوونځی په پوخ تعمیر لري او صنفونه لري، ولې متاسفانه په کابل کې حتی ځینې مکتبونه.
بله، یو خبر به زه تاسو ته وکړم، کوم مکتب چې تو پوخ تعمیر لري هلته امنیتي ځواکونه نه پوسته لري. تاسو زه به هم دا مکتب تعقیب کړم. تاسو
دا ښوونځی ده د شهید محمد امان ښوونځی ده د اورغل په سیمه کې په تګاب ولسوالۍ کې. د دې مکتب یو زده کوونکی موږ ته زنګ والی ده،
نو دا نه پوهېږو چې هغه
څوک. یعنی ژمنه هم دا ده چې تاسو به د دې مکتب غم خورئ؟
نه، اول باید ما دا موږ ثابت کړو چې واقعا په دې مکتب کې پوسته شته که نشته. زه چې په څه درته وغږېدم هغه عمومیاتو دا چې په دې مکتب کې ستا کې نشته، یو څوک لوجي ټلیفون کوي په دې معنی نه ده چې ټول رښتیا وایي. دا ثابتوم چې واقعا ستا کې نه، وروسته به خبرې کوو.
یعنی که داسې مسله تاسو به حتمن ژمنه کوئ چې تاسو به
موږ نه یوازې ژمنه کوو، بلکې زموږ په پلان کې هم دا شامل دي چې باید ټول مراکز زموږ کې یو هم چیرته دي امنیتي، حتی د امنیتي تاسیساتو سره نږدې وي هم چې موږ غم وخورو او له دې ساحې نه لرې.
یعنی تاسو ژمنه کوئ چې که احیانان په دغو سیمو کې اوسي تاسو به دا مشکل هواروئ؟
دلشه.
او کور ودان اقمال سه تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 08220022.
ژوند
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
حقیقت تدی
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت صدې پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا زموږ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله ریدا عظیمی د پروګرام میلمانه ده. د میرمن عظیمی سره به په دې پروګرام کې د دوی په کارونو او نورو اړوندو انتخاباتي مسلو خبرې وکړو. ډیره مننه چې موږ د خبرونه میلمانه شوي.
سلامت اوسئ
میرمن عظیمی. په سر کې راته ووایي چې تر اوسه تاسو څومره شکایتونو ته رسیدګي کړې او مجموع کې څومره شکایت تاسو ته رسیدلي دي؟
تر دغه شیبه چې زه تاسو سره خبرې کوم، زموږ ثبت شوي شکایتونه په مجموع هغه شکایتونه چې موږ ته رسیدلي دي د هغې شمېر 2015.
بله، او څومره ته رسیدګي شوې ده؟
هغه شکایت چې موږ سره رسیدګي شوې دي هغه 1311 شکایتونه دي، یعنی چې په رسمي توګه موږ سره ثبت شوي دي او دغه شکایتونه موږ رسیدګي کړي دي.
دغه 2115 شکایتونو کې چې تاسو سره رسیدلي دي څومره جدي شکایتونه موجود دي؟
زما په خیال چې هغه ټول شکایتونه چې موږ سره ثبت شوي دي دغه ټول موږ ته د قدر وړ دي او موږ ته دغه ټول شکایتونه مهم دي او جدي دي.
میرمن عظیمی، داسې ویل کېږي چې شاوخوا 900 داسې شکایتونه تاسو ته رسیدلي چې امکان لري د انتخاباتو په نتیجو باندې اغیز وکړي. کولای شي وایي چې د دې شکایتونو په برخه کې تر اوسه څه شوي؟ دا شکایتونه هم څېړل شوي یا بررسي شوي دي؟
هغه شکایتونه چې تاسو مخکې هغې ته عنوان وکړل چې دغه جدي شکایتونه دي او 900 شکایتونه دي، هغه شکایتونه دي چې موږ په مختلفو کټګوریګانو باندې هغه ویشلي دي او هغه الف کټګوري دي چې دغه موږ هغې ته جدي شکایتونه وایي. په همدغه الف کټګوري ځینې ډېر موارد پکې ده چې مستند سازی شوې دي، په همدغه اساس باندې دغه شکایتونه یعنی ډیر مهم دی او زموږ په اولویت کې دی.
یعنی تاسو هیڅ مره بررسی شوی
نه مایي برخه، یعنی په دقیق توګه تاسو ته نشي کولم چې وایم تر اوسه پورې دا مسائل ته بررسی لاندې دي او یعنی نیمایي برخه دا
تاسو وایئ چې د 900 شکایتونو له ډلې څخه ضرور نیم سوی امکان لري چې بررسی شوی وي، خو دقیق شمېره تاسو سره نشته.
نیمایي برخه
بله، یعنی ډاډه یې چې دغه له بررسی وروسته به د انتخاباتو په دې نتیجو تاثیر وکړي چې تر اوسه اعلان شوی په دې قسمي نتیجو؟
هرومرو دغه شکایتونه چې جدي شکایتونه دي او مستند شوي شکایتونه دي، دا خو معلومدار خبره ده چې حتما د پروسه او د رای د شمیرنې په برخه کې حتما جدي اثر لري.
بله، داسې شکایتونه دي او داسې راپورونه دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په خپلو څېړنو کې آزاد لاس نه لري او د یو شمېر کاندیدانو او همدارنګه د افغان حکومت تر فشار لاندې دی. څه وایي تاسو د انتقادونو ته؟
زه بیخي دغه مسله سل په سل ردوم، بیخي دا بیخي غلطه خبره ده. موږ یو خپلواک کمیسیون یو او دغه ټول آزاد چې دلته کار کوي موږ سره دغه ټول شخصیتونه دي او آزاد شخصیتونه دي، مستقل شخصیتونه دي، یعنی د هیڅ چا تر تاثیر لاندې دوی نه راځي.
تر اوسه تاسو داسې کوم مداخله هم نه ده احساس کړی؟
نه، تر اوسه پورې هیڅ.
په دې ورسته کې ستاسو یو کمشنر عزیز الله ریافر ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اداري برخې په غیر قانوني ډول په بلخ، بدخشان، تخار، هرات او ځینو نورو ولایتونو کې صندوقونه تفتیش او قرنطین کړي. ولې همغږي نه ده موجوده د کمیسیون د کمشنرانو ترمنځ؟
هغه مسله چې په رسنیو کې خبره شوې دي د یو زمونږ د یو
کمشنر
لخوا، زه هغې ته احترام کوم. موږ خو دغه ازادي بیان لرو په هیواد کې، دغه کس خپل شخصي نظر دی، خو زه تاسو ته داد ورکوم چې موږ سره یعنی د کمیسیون په دننه کې او په بهر کې پوره همغږي سته ده او موږ کومه ستونزه نه لرو.
یعنی دا ستاسو کمیشنر دی او وایي چې په غیر قانوني ډول صندوقونه قرنطین شوي او تفتیش شوي دي، تاسو یې تاییدوئ که ردوئ؟
زه خو نشم کولی چې دغه مسله تایید کوم. دغه شخصي خبره ده چې هغه داسې یعنی اظهارات کوي نو باید ثابت کړي.
یعنی د کمیسیون غړی دی، څنګه تاسو وایئ چې باید ثابت کړي د کمیسیون غړی خاتمان د اثبات له مخې خبرې کوي؟
خو باید خلکو ته اثبات کړي. تر اوسه پورې داسې یعنی زیات یعنی خبرې شوې دي په مطبوعات کې، نه یوازې زموږ د کمیسیون لخوا نه، د بل نهادونو لخوا نه داسې یعنی ضد ناقص خبرونه شوي.
تاسو سره تماس نیولی چې ولې داسې څرګندونې شوي؟
حقوقي لحاظ نه ډېر مهمه ده کله چې یو څوک خبرې کوي باید خپل خبره باید په اثبات ورسوي. دا خبره ډېر مهمه ده.
تاسو تر اوسه تماس سره نیولی چې ولې مو داسې څرګندونې کړي؟
نه، په دې خاطر چې ازادي بیان نن سبا زمون په هیواد کې دغه نهادی نه شوې دي او زه فکر کوم د هر چا دغه
یو بام او دوه هوا مېرمن نازمي یو بام او دوه هوا نشي کېدای. یو کمیسیون دا دوهرنګ خبرې کوي، تاسو وایئ چې موږ نه تایید او استاذ کمشنر وایي چې په غیر قانوني ډول صندوقونه تفتیش شوي.
خو بیا زه هم راي خپل خبر تکراروم چې د یو کس خبره دي او دغه اکثریت اعضا په دغه په خبر باندې موافق نه دي. تاسو کولی شئ چې دغه نه ثبوت یعنی ثبوت خبرې
وکړو؟ ډېره مننه. همدې کمشنر دا هم ویل چې په ولایتونو کې دریمه درجه شکایتونه لومړۍ درجه ته راول شي.
په دې حق له زه تر اوسه پورې د همداسې حالت نه یعنی زه شاهده نه یم او زه فکر کوم چې زموږ کمیسیونونه چې په ولایت کې هغه کسان چې کار کوي ډېر یعنی باوري خلک دي او ډېر متخصص خلک دي، یعنی په کار باندې پوه دي. دغه ټول زه فکر نه کوم چې یو داسې غلطي شوی دی چې د جیم کټګوري په الف کې راسي او د الف په جیم کې نه.
میرمن اعظمي، په هرات ولایت کې شاوخوا 1 لک رایې یا 100,000 رایې باطل اعلان شولې. په دې باندې هم انتقادونه وشول چې د کمیسیون دا کار هم غیر قانوني دی.
دا خو غیر قانوني کار نه دی، په دې خاطر چې دا ډیر رپورټونه مونږ ته رسیدلي وو د مختلفو نهادونو، هغه نهادونه چې د ټاکنو نظارت کړی وو د ټاکنو په ورځ کې، نو بالکل دا ټول موارد چې اوس باطل شوي دي، مستند سازي شوي د دوی لخوا نه. خو باید یو خبرې وکړو، د قانوني لحاظ نه د قانون او تشکیل صلاحیت زمون د کمیسون نه دغه حق یعنی بالکل محفوظ دی، نه یوازې د زمون د ولایتي کمیسونونو سره د مرکزی کمیسونونو سره.
تاسو دا صلاحیت لرئ چې رای باطل کړئ؟
بالکل، اما د قانوني لحاظ نه دغه حق بالکل موږ سره ایسته ده. تاسو کولی شئ چې دغه قانون،
تاسو ویل چې مستند سازی هم شوی ده په دې برخه کې، بیا دا اقدام شوی دی، تاسو دغه خپل مستند سازی رسنیو سره شریک کړئ؟
دغه کار خو زمونږ د هرات د ولایتي کمیسون لخوا نه شوی دی، او دغه ټول مستندات د دوی سره دی، او دوی کولی شي چې د رسنیو سره شریکي زمونږ لخوا نه کومه ستونزه نشته.
د دفاع مشر غربي رسنۍ ته ویلي چې دوی تاسو چې کله شکایتونه څېړي یا ارزوي نو هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي، یعنی په څارنه باندې یو ډول محدودیت موجود دی، دا څنګه؟
زمون په کارونو باندې کوم محدودیت نشته، او مونږ په خلک باندې کوم محدودیت نه وځو. تاسو ته معلومه خبره ده چې زمون دغه ټول جلسات علني دي او آزاد جلسات دي.
شکایتونه د چرته جلسات مهم آزاد دي،
او دغه ټول آزاد دي، تاسو شاهدان یستي، او زمون مخکنی جلسات تاسو اتمن اشتراک کړی دي.
دا داسې جلسې مې ترې چې نه پېژې تاسو
نه نو مدني ټولنه بالکل زمون په جلساتو کې دعوت شوې دي مخکله مخکي، او زمون په خواني جلساتو دوی اشتراک کړی دي. اوس څه نه پوهیږم چې ولې داسې خبرې کی.
بله، ان تاسو را دوي چې په نظارت باندې هیڅ ډول محدودیت نشته؟
او زره دومه هیڅ ډول محدودیت په نظارت نشته، دغه آزاده پروسه ده. په همدغه مسله باندې مونږ همیشه وخت په شفافیت او عدالت باندې تاکیدو، په دې خاطر چې اینی د احزاب نمایندگانو او د کاندیدانو نمایندگانو او د مدني ټولنو نمایندگانو او رسنیو دغه ټول کولی شي زمونږ په جلساتو په آزاده بنا.
میرمن عزمی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه دوه ځله قسمی رایه اعلان کړې دي. د تیرې یک شمې پوره چې دویم ځل قسمی رایه اعلان شولې، هلته نږدې 50% رایو په اساس باندې وویل شول چې ډاکټر عبدالله په لومړۍ درجه او همداراز اشرف غنی احمدزی او زلمی رسول په دویم او دریمه درجه کې دي. څه وایي اوریدونکو ته چې د ستاسو د شکایتونو څېړل به څومره وکولی شي دغه نتیجې تر تاثیر لاندې راولي او دغه نتیجو کې بدلون راولي؟
همدغه خاصه مسله باندې زه خو مخکې له مخکې نشم قضاوت وکم، خو هرو مرو زموږ سیرونه چې تر اوسه پورې دوام لري او ان شاء الله یو خپایلی به ولري، په غتول یعنی نتایج باندې، ابتدایي نتایج باندې حتما اثر لري، او زمونږ تلاش او کوښښ هم همدغه دی، زمونږ تعهد او داد هم همدغه دی افغان ملت ته چې مونږ غواړو چې دغه انتخاباتي عدالت پیاده کوو او خلک ته داسې پیغام ورکوو چې د دوی رای احترام د احترام وړ دی، او ان شاء الله عدالت.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی چې کله د قسمی نتیجې اعلانولې، ویلي چې دا نتیجې د پاکو رایو په اساس باندې اعلانېږي. هم ځینو کاندیدانو ورسره مخالفت ښود، د جمهوري ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی چې دا پاک رای نه دی. تاسو څه وایئ؟
زه فکر کوم چې په دغه مسله باندې بیخي دوی سره دواړه خوانه دغه حق محفوظ دي. نورستانی صاحب د یو حکمي شخصیت په لحاظ دوی اینی نظریات او اظهارات د احترام وړ دي، او دغه خلک چې د کاندیدانو په توګه خپل نظریات وړاندې کوي دوی هم نظریات زمونږ د احترام دغه دي. او زه په دغه مسله باندې هیڅ کومه تبصره نه لرم، او د خلک نظریات دي، ازادي بیان دي، او مونږ دغه ټول کسان ته چې حقيقي شخصیتونه به وي چې حکمي شخصیتونه به وي احترام لرم.
بله، دغه شاوخوا سیاست باندې 2000 شکایتونه چې تاسو سره رسیدلي دي، له د مهالویش له مخې څه وخت به تاسو د دې شکایتونو څېړل بشپړ کړئ او نتیجه به ولسته وړاندې کړئ؟
موږ ته هغه تاریخ چې یعنی قید شوی دی د مهالویش پر اساس باندې، یعنی سلورم دسمبر دی، مونږ خپل نهایی کوشش کوو چې یعنی مخکې له دغه نیټه چې تاکل شوی دی دغه ټول سیرونه خلاص کوو، او ان شاء الله دغه مسله تر سره کی.
یعنی تر اوسه څلور نیم سوه شاوخوا جدي شکایتونه پاتې دي چې تاسو به څېړئ، ډاډای چې په دې یو دوه ورځو کې به دا شکایتونه وڅېړل شي؟
ان شاء الله مونږ سره کافي ظرفیتونه او مسلکي کسان دلته استاده. ان شاء الله مونږ کولی شو چې دا سیرونه پایته ورسو. او مګم باید یو خبره زمانه هیر نشي چې دغه وخت بیا هم د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون سره اوس هم د قانوني په لحاظ مونږ سره اینی محفوظ دي. مونږ تر دغه اینی ابتدایي نتایجو د اعلان په وخت کې مونږ کافي وخت لرو.
یعنی د ابتدایي نتایجو له اعلان وروسته به هم تاسو خپل کارونه کوئ؟
بالکل، مونږ سره دغه مسله بالکل د قانوني لحاظ نه محفوظ دي. مونږ کولی شو چې وروسته د اینی دغه ابتدایي لیست چې اعلان کیږي، خلک کولی شي چې خپل شکایتونه په هماغه لیست چې اعلان شوی دي درج وکړي او مونږ هغې ته رسیدګي کوو. او اینی مخکې یوه ورځ مخکې نه د نهایي لیست چې اعلان کیږي، کولی شو چې دغه ټول شکایتونه چې مونږ ته رسیږي پراتلون کې دغه ته رسیدګي وکړو.
بله، د ابتدایي نتیجو او د نهایي نتیجو د اعلانېدو ترمنځ شل ورځې وخت دی. تاسو راړی چې په شل ورځو کې به تاسو دغه خپل شکایتونه چې رسیدلي یا هغه وخت رسیږي دا ټول وڅېړی او نتیجه به ولسته وړاندې کړي؟
انشاءالله، انشاءالله. خو مونږ کوښښ کوو، خو بیا هم چې کوم اینی وخت د تخنیکي لحاظ نه اینی دغه شوي اینی ماتل شي، خو زه بیا هم فکر کوم چې د یوه ورځ او دوه ورځ نه نور زیات تفاوت نه کوي. خو دا هم ښه خبره ده چې مونږ همیشه وخت زمونږ شعار دغه ده چې مونږ نه غواړو چې دغه اینی وخت عدالت د وخت دپاره قربان کړو.
اوس په کومه کچه په شکایتونو باندې کار کېږي؟ څومره جدي دی دغه ستاسو کار په دې شپو ورځو کې؟
مرکزي سطحه باندې مونږ دغه ټول ولایتونه په زونونو باندې ویشلی دي. او هر کمشنر صاحب یعنی په مرکزي سطحه باندې یو زون ته رسیدګي کوي شکایت ته، یا دوه زونونه رسیدګي کوي. او همدغه مسله د دې په خاطر دی چې مونږ وکولی شو چې په یو یعنی ټاکل شوی وخت دغه ټول کارونه باید مونږ خلاص
کړو. او په پای کې ورکای پیغام غواړم لرم خلکو ته، څه وایي چې درایو د خوندیتوب لپاره به تاسو څه کوئ؟
زما پیغام د افغانستان نجیب او شریف خلک ته داده چې نه یوازې زما پیغام چې د کمیسیون پیغام دادی چې بالکل دوی مطمئن به اوسي. زمونږ تلاش دا دی چې هر رای چې استعمال شوی دی په افغانستان کې مونږ ته د احترام وړ دی. انشاءالله مونږ دغه رایانو پاسداری کوو او تلاش کوو چې عدالت او شفافیت په ټاکنو کې په نتیجه باندې تاثیر وکړي او افغانستان خلک وکولی شي چې خپل رای باندې په راتلونکي بیا هم باور ولري.
ډیره مننه کورم آباد، زموږ ته دیونه د حقیقت څخه پروګرام همدلته پای ته ورسېد. د خپل میلمنې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالې ریدا عظیمي صاحب څخه ډیره مننه.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.